وخت د غرمې دولس بجې د مشال رادیو په دې خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه د پښتونخوا، پاکستان او د سیمې په اړه له مهمو راپورونو جوړه ده. تاسو ته د اورېدو بلنه درکوم. په سر کې درته زما همکار شاهین بونیری خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان هوایی شرکت یا پی ای د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. د پیښور په متره کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتیری مړ او یو عادي وګړی جوبل شوی دی. او اسرائیل د چهارشنبې په ورځو ویل چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان هوایی شرکت د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان هوایی شرکت ویان وایي چې د اکتوبر په 14 د تیلو د نشتوالي له کبله شاوخوا 14 پروازونه منسوخ کړي دي. بیګا مشالېډو سره په خبرو کې د پی ای د ملازمینو د اتحادیې مشر هدایت الله خان ویل چې حکومت ادارې ته مالی پانګې نه ورکوي او ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نه ورکول کېږي.
زمونږ جازونه یا جان بوج کر په هغې باندې انجینئرنګ کار نه کوي یا چې کوم دی نو پیسې ورکوي او هغه روکېږي چې پیسې څه شوي. د دوو کالونه زمونږ دوه جازونه په جاکارتا کې ولاړ دي د غلط اګریمنټ د وجې نه په هغې باندې زمونږ کروڑونه ډالر خرچه وشوه.
بلخوا د پاکستان هوایی شرکت ویان عبدالله حفیظ وایي چې پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض تیل نه ورکوي چې له کبله یې د اکتوبر په 14 14 پروازونه منسوخ شو. نوموړي زیاته کړې ده چې د هوایی شرکت د شخصي کولو خبرې روانې دي خو په دغه اړه لا څه پرېکړه نه ده شوې. چین او پاکستان موافقه کړې ده چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې د نوښت د لاندې به په پاکستان کې د $2 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ پروژه پیلوي. په دغه اړه پرون په بیجینګ کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ او د هغه د پاکستانی سیال انوارالحق کاکړ ترمنځ خبرې شوې دي. له دغې وروسته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په چوکاټ کې د تفاهم یو شمېر یادښتونه او تړونونه هم لاسلیک شو. د پاکستان حکومت پرون په دغه اړه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د سی پیک د سوري لاندې د دوه اړخیزه همکارۍ او د اقتصادي اړیکو د لا جوړولو په امکاناتو خبرې کړي دي. چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په لاسلیک شوو سندونو کې یو د هغه پروژې په اړه و چې د مین لاین 1 ریل پټلۍ په نامه پیژندل کیږي چې د خیبر پختونخوا مرکزي ښار پېښور به د بندری خار کراچۍ سره وتړي او په دې پروژه به $2 بلیون لګښت راځي. تمه ده چې دا پروژه په 14 کاله کې پای ته ورسي. د پېښور په متره کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتیری مړ او یو عادي وګړی جوبل شوی دی. د ښار د پولیسو لخوا پرون په یو بیان کې وویل شو چې پولیس سپاهي نعیم د خپل یو ملګري آصف سره په موټرسایکل د پیربالا چوک څخه روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ښاري سیمو کې هم پولیسان د بریدونو ښکار شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مرکزي دفتر تر مخه تیر کال په خیبر پښتونخوا کې په 150 وسلوالو بریدونو کې 115 پولیس سرتیري وژل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه په خبر کې. د امریکا په کونسلیټ کې د الینور روزویلډ کارنر او پاکستان ډیولپمنټ فاونډیشن د سوري لاندې د پولیو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یوه غونډه شوې ده. پرون په دې غونډه کې د پولیو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوې. ګډونوالو وویل چې د تعلیم د ودې او د ټولنې په زیار د پولیو مخنیوي کېدی شي. پر دغه مهال د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر پروفیسر ډاکټر ریاض انور په زده کوونکو غږ وکړو چې د ټولنې اتلان شي او د پاکستان سره د پولیو په پاکولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د روغتیا قامی انسټیټیوټ د اکتوبر په 14 خبر ورکړه چې د سپتمبر په 16 د پېښور په شاهین مسلم ټاون کې د راټول شوو فاضل موادو کې د پولیو وایرس موندلی دی. دا په روان کال کې د پېښور څخه د چاپیریال 14 مثبته نمونه وه. او اسرائیل د چرشنبه په ورځ ویل چې مصر ته اجازه ورکړي چې د غزه تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسي. د غزه په لسوځنه سخته محاصره کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې د اکتوبر په 18 په یو روغتون کې 14 په سلګونو کسان ووژل او د غزه لوړاندې کمزوري روغتیايي نظام باندې ډېر فشار راوړ. د اوبو خوړو نور اکمالاتو د اجازه ورکولو اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د غزه ښار په الاهلی روغتون کې د 14 له امله په ټول منځني ختیځ کې سخته غوسه خوره ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې د پراخې جګړې د مخنیوي په هیله اسرائیلو ته سفر کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د پی آی ای شرکت د پروازونو ځنډیدو او نورو ستونزو ته مو په یو رپورټ کې کتنه کړې ده. د بنو په بکاخیلو کې نن په اتمه ورځ هم د شوال او د تخیلو د خلکو احتجاج او پرلت روان دی.
میر دا د ریاست نه دا غوښتنه دوم چې دغه خلته د وبسای نټا ورګه چې دینه کیمه شټ شوی مرستې دي مطلب نه بن شوی دي درې سرورې میاشت نه هدا به حال کو.
افغان میرمنو فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر پاکستان د فشار راوړي سو افغان کډوال نه زوروي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هم پاکستان ته ویلي افغانان دې په جبري ډول نه باسي. هلته د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی بیا ژمنه کړې چې افغان کډوال به له هغې صوبې په عزت ستنوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان د سرکاري راز افشا کولو قضیه کې عدالت ته بیان ورکړی. په سوات کې د بیلمبر پلیټ یا نان کسټم پیډ ګارډو د رجسټرولو پروسه روانه ده. یو ځایي کس په دې کار خوشاله دی.
اگر چې چاري ريجستره کو دا غ په نوم باندې شو څه سوالي کې څه جرم کیږي یا بل څه داسي اکټیویټي چې په قرضه راوځي پیسې راوځي نو کس په معلومي غاړې به معلومي نو حکومت ته او ټول ادارو ته بدا ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
او په سواد کې په شبقدر کې مشاهره ته هم سر ورخ کړم.
تر سو باندې بچي د دې دوران غېګ کیمري تر سو باندې ارمان د خپل جانان غېګ کیمري.
دا مشال رادیو دا داونو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. قربا مو زنه نجيبه مریم تخنیکی همکارمو نادر دا خبرونه. لومړی رپورټ د پاکستان د پی آی ای هوایي شرکت چارواکي وایي چې د اکتوبر په 18 د تیلو نه لرلو لامل ګڼ پروازونه وځنډول. دوی وایي چې د پاکستان د تیلو ادارې ورته په قرض یا پور د تیلو ورکولو نه انکار کړی دی چې له کبله پروازونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د پی آی ای د ملازمینو د اتحادیې مشران وایي چې د سیاسي مداخلت او حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله قامی هوایي شرکت په بحران کې دی. دا په داسې حال کې ده چې قامی هوایي شرکت دا مهال د بلیونونو روپو د مالی تاوان سره مخ دی. تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د پاکستان هوایی شرکت یا پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د کارکونکو اتحادی وای چې د شرکت د نهله مشرانو د حکومت ناسمو پالیسیو له وجې د اداره په مالی توګه وستربلی خرابېږي. په دې اړه د پی آی ای کارکونکو اتحادی مشر هدایت الله خان د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په یو بل پلمه د ادارې ته پیسې نه ورکوي چې له وجې نه یوازې د الوتکو حالت خراب شوی دی بلکې ملازمینو ته هم سمې تنخواګانې نه ورکول کیږي.
جان بوجھ کر دا گورنمنٹ یو ڈرامہ دا داغی یو کسجن کی لگیا دی دا گورنمنٹ او زمون منیجمنٹ پتے کی شامل دے کتا سو او گو رہا چی ریلوے دے ریلوے دے نقصان وجہ سدا کہ این ایل سی نن بن شی ریلوے شو پی آئی ایش و دا ایرلائن یا دا سیزونے چو سونے دی ٹرانسپورٹ دائی خو پیسے پکارگو گٹی نا پتے وقت کی دا ریلوے سر دیوی روپے کارگو نشتا نا رو پیسے پسے گٹی دا سی من سر سر حل دے چی ان لیمیٹڈ لکا لیمیٹ نشتا چې تاسو د نړۍ ژوند مشتاره پاکستان ته روان دي او پر سکه پالیسی او څوک د پوسټ دی چې اولي زمونږ ژوند یا ځان بوج کر پاره باندې انجینرینګ کار نکړي یا چې کوم دی نو پیسې ورکړي او هغه وکړي چې پیسې څه شوي د دوه کال زمونږ د نړۍ ژوند په جاکارتا کې ولاړ دي د غلط اګریمنت وجه نه پاره باندې زمونږ کروڑونو ډالر خرچ وشو.
کسه هم د پاکستان ډان او نیوز ورځپاڼو د اکتوبر په 18 ویلي وو چې د تیلو د کمی له وجې د پاکستان هوایی شرکت اته سلويخت پروازونه منسوخ شوي دي. خو هدایت الله خان ویل چې د اکتوبر په 18 د پی آی ای شپږ دېرش چې پکې سلیریشت کورنی او دولس نړیوال پروازونه وو د تیلو د کمی له وجې منسوخ شو. دغسې د پی آی ایل الوتکو د عملی اتحادی مشر نصر الله اپریدی بیا وویل چې د پاکستان هوایی شرکت په مالی توګه د خرابېدو وجوهات دا دي چې په دې اداره کې سیاسي مداخلت او پایلټانو په څیر په لویو عهدو کارکوونکو ته د زیاتو تنخواګانو ورکولو تر څنګ د الوتکو لپاره داسې مشینونه اغستل شامل وو چې پکې د رولز رویس کمپنۍ په څیر د ګرانو کمپنیو آلات موجود وو. نوموړي زیاته کړه
یہ مطلب دارا جو دورا برا حالات کے پائلٹس دا ایئر لائن چلا والے جزون چلے بھی کنا برائی دارا یہ سرنگ دے پولیٹیکل خلق وہ دا غاٹو خلق او کھڑا کنا کولا پیسہ ہے او خپل خلق کے اگا کوانا انڈکٹ کوانا دا نوندا ہشن تے پائلٹوں نوں بیا پے وی طریقے بندے پی ائی اے پدا او کھڑا نو پاکستان ونے غریب ملک 30 لاکھ تنخواہ چ یو کپتان خلی نو دا دا ظلم نو پی ائی اے پدا شی بندے ڈاؤن شویرا کچھ پی ائی اے دے گھر کے دو یاری پی ائی اے تبوی کما اصلی ذمہ وارا آغا پا حکومت باندھے رہا چکلا پا پی آئی اے کے پولیٹیکل ایلیمنٹ رو غلے رہا اغینا بعد پی آئی اے برباد شوی رہا بس دا خبر رہا.
دا مالی مشکلات و سربیرا دا پی آئی اے الوتہ کے دا حادثو سرہم مخامخ شوی دی. د 2014 کال د دسمبر په ومه د پی ای الوتکا د چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د حادثې ښکار شوه. په پیښه کې شاوخوا 20 کسان وشل شوي وو. رستو بیا د 2020 کال د مې په 2 د پی ای ایربس الوتکا له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې جنا هوایي میدان ته تر رسیدو مخکې وغورځېده. په پیښه کې شاوخوا 90 کسان مړه شوي وو. څه موده وړاندې د پی ای د حالاتو ښه کول لپاره د دې شرکت د شخصي کولو خبرې هم روانې وې. هدایت الله خان وایي چې پی ای یوه سرکاري اداره ده او باید حکومت د دې شخصي کولو پر ځای پر دې خرچه وکړي او سمه یې کړي. بلخوا د پاکستان هوایی شرکت ویان عبدالله حفیظ ته خبره رد کړه چې ګواکې د اکتوبر په 12 شپږ 1340 پروازونه منسوخ شوي دي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې یوازې 14 پروازونه ځنډول شوي وو. وجه دا وه چې د تیلو کمپنۍ پاکستان سټیټ آئل ورته نور په قرض د تیلو نه ورکولو ویلي دي.
ٹوٹل فلائٹ کے ڈپارچر سے 74 تھے.
74 اکتوبر پر ول سما سلو رویا پروازوں تل چ پک دیا دس پروازوں نو زنڈا ول شو زکا سلو رویا پروازوں کی یو شپیت تری دی د پروازوں نو زنڈے دو وجہ دادا چلو مون سر تیل نو پیسو مون تے پ قرض د تیل راکا ول نے انکار کرے او ویلی دی چ حالات گڑ ور دی نو یوازې په نغدو با خبر کو. مونږ چې هغوی ته څومره پیسې ورکړو نو په هغه حساب راته تیل راکوي. مونږ هر ورځ هغوی ته 100 میلیونه روپۍ ورکوو. بل چې د پی آی اے د شخصي کولو کومې خبرې دي نو هغه روانې دي او ګورو چې څه کیږي.
د پاکستان هوایی شرکت له 1300 کلونو راهیسې له تاوان سره مخامخ دی. د پاکستان هوایی چلند او اورګاډو چارو پخانی وزیر خواجه صاد رفیق په اپریل کې قومي سملې ته ویلي وو چې پی آی اے اربونو روپۍ پور وړې دی او یوازې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 80 اربه روپۍ تاوان کړی دی.
انیسا اجمل د بنو په بکاخیلو کې نن په اتم ورځ هم د شوال او د تخیلو د خلکو احتجاج او پرلت روان دي. د شمالي وزیرستان د یادو دوو دغه سیمو خلک وایي دلته ور باندې حکومت مرستې بندي کړي. اول ته خپل مینو ته هم نستنوي. دوی وایي تر هغه خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې سغه مخري. بل په حکومتي چارواکي وایي مرستې به شروع شي خو د شوال او د تخیلو په ځینو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي نو ځکه دغه کډوال دم ګړی ته نشي واپس کوي. نور حال د عمر وزیر نه
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو بیا کور شو خلک په وینا د سلورو میاشتو نه نګدې مرسته یې هم بندي. وایي چې تر هغه احتجاج نه ختموي چې واپس یې شي ډول مرسته یې ورته جاری نه وي. دغه کډوال وایي چې نه کالونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیر کړه نور نشي زغملې. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل او شاول تحصیلونو خلک ولې نستنوي. د کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې لس کاله پورې کیږي چې کډوال یې په خیمو کې ژوند کړي نور دې خپل سیمو ته ورستانه کړي.
د لاس کولنا د مداخل قبیله زوی سیدګي د شاول خال دی چې د کډولې ژوند تیروي انتهایی زیات د ستونزې د مشکلاتې سره مخ مخ ژوند تیروي. کمیش دا د ریاست نه دا غوښتنه دوم چې دغه خال ته د واپسۍ نټا ورکا چې د خپل سیمه ته بیرته واپسي وشي. چې دین کې مې شټ شوی مرستې دي مطلب نه بن شوی دي. درې څلوري میاشتنه اده بحال کو د میرو د پر زور مطالبه دو او دغه پرلتو تر هغې پیرې دوامدار وي جاري وي چې څه پیرې د دغې کډولې ته د وبسای نیټه نه وي ورکړې دنه کیمه امدادي مرسته بند شوې ده چې څه پیرې دا نه وي بحال شوې.
د شمالي وزیرستان اذربایجان عملیاتو نه لکونو خلک بې کوره ول چې د انتظامیې په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي خو تحصیل د تاخیل نیمایي یعنی 13000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان شاول تحصیل دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک فتح الله وایي چې حکومت یې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي، هیڅ مرستې دې نه ورکوي خو نور دې په خپلو سیمو ژوند ورکړي.
حکومت ته دا ریکوست کړه، اپیل کړه چې نه مو ته 12000 روپۍ پچار دي، نه مو ته 8000 روپۍ پچار دي. مهرباني دا وکړه چې خپل علاقه ته علاقه څنګه دې میرلی دې میرم شاخل کې چلا ژلای دي مو ته په طریقه ولاږي. بل په دا کې ځنه داس کومې نه دي چې وسمل خل کوم ته مو ته چوکان ملاو دي په 2018 کې هغه تنظیم یې کړی دي. سمال خیل دام را کوم نه د 2.5 زره خندانی نه دی. مر مهرباني دا وکړو چې موږ سمال خیل ته پخه طریقه ولاږي لکه د نړۍ وزیرستان څنګه را واپس شوې دو که کلیر نه وي مو ته سمال خیل کلیر کوم.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج پاړه مو چکله د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدین و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسی پاړه خبرې روانې دي، ډیرای سیمه لا د وسلوالو پاکې شوې نه دي، عمل یې روان دی، څنګه هم چې د دوی سیمې کلیر یا صفا شي د واپسۍ بهیر به پیل شي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې، خو د یوې میاشتې 15 کروڑ نقدې مرستو فنډز یې جاري شوې، پاتې مرستې به یې زر جاري شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل رپورټ. د افغان میرمنو د حقونو فعالانو د پرانستې لیک له لارې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې هلته میشت افغان کډوال دی نه زوروي. دا خط پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی. تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د هغه هیواد د لړمحالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ څخه په یو پرانستې لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نه شړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې مشت بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړی چې ودی اوزی. د پاکستان حکومت دریز لري چې په دې هیواد کې د نامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره دا کار اړین دی. نور تفصیل د فریدی سیال په رپورت کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستی لیک پاستولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ل دغه سازمانونو غوښتنه ده چې پاکستان د قانی کړی چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلا وطن کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډل هم د دې لیک لا لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
توسط نومي اس
دی ولیک لاره د پاکستان د حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشیانو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونکو افغانانو د توقیف او په زور ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېری کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دي دوی ته د پیژندپاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د میشتو افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپل خوره کې میشتو نه قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر پای له دغه هیواد د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدی چې د بشري حقوقو او فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندیښمنه ده.
امیدوارم چې زوتر مشکل حل بشه
او خیرو چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنیدلو هیڅ لار نه لرو. چې دا د دې سبب کیږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي، او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف د کومه لار لرو په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې یې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې دا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتون او د اوسېدو نور اسناد لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویل دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
د فریدی سیال رپورت ماوري د بل پلو د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو واري بیا له پاکستان غوښتي چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړې عملی نکړي. د دغه سازمان د افغانستان د سانګي یوې سیډون کې مشال لړیو ته ویل چې د افغانستان اوسنی شرایط د دې جواب نه کوي چې کډوال له ورستان شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورست تر بلې رالنډیږي او د ګوتو په شمار ورځي پاتې دي. تفصیل له اسد الله لودین.
په پاکستان کې څه باندې 1.2 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنګدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپل دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغې هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشتې عباسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه او هغې کې مول نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو نه وړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي.
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.2 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان نه وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تراوني ستونزه هم پیدا کړې دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونټ کې ژوند تیري، دوی نشي کولای چې د باندې وځي، ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای، او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویل سوي دي چې د اکتوبر د یو دیرشمه نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پاوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلای کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پاوز لوی درستیز عاصم منیر د سیشن به پوراس پر اول پندای کې د پاوز په مرکز کې خپل پوزیان غوښتي چې د دغه پریکړې په عمل کې دوه کې مرسته وکړي.
بل پلو د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کی ویلی دی چې افغان کډوال با په عزت او احترام سره خپل هیواد ته سنوي او د پولیسو په ګډون چې کوم ادارې افغانستان ته تلون کې افغانان زوروي دا غوی پر ضد به ګامونه پورته کوي. بلور ته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان په کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو وخت وغځول شي. د موضوع تفصیل د ایوب ترین نور.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کې ویلی دی چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زبروي دغه په عزت په کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل شو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم به اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټه د لارې و افغانستان ته روان دي، هغه په لار کې د پولیسو لیویز پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دې څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت باندې هوازي د دې ناوړه چلن مخنیوي کوي، بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان ہیں، اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں،
تمره وخت د مشتر تیر کړی دی، اوس په عزت سره دوی خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه سوي ده او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه لن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل پلوته په صوبې کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ورسته د ټولنیز ډل لخوا هم غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوال ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بیل څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیو تر سوري لاندې 13 ورځې په کوټه کې په جوړه شوی و دستور ویل سی ودی په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسی یا تګلارې جوړ کړي. په دې ترڅ کې د دستوري او برخوال او د شوزو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر الله ودین خلجی راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت و د ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دي یا کده نور ماجرین په پاکستان کې موجوده دي، د دې د پر ډیر کم وخت ورکړې دي او یو دونی رومر یو کریئټ سولو، مطلب یو دونی دغه جوړ سولو چې کم محکمه په دا کې شامل دي، هغه د دې پرشا باندې یو واجب سیټ اپ ورته جوړ کی، یو واجب کار پر شروع کی. لکه یو پولیس محکمه راولړ سي چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتانم درول دي، افغانان مطلب درول دي، د دې سره سره بلوچستانم درول دي چې چا په هغه لباس کې موجوده دي، هغه سره شناختی کارډونه دی غواړي او دغه سره پی او آر کارډ غواړي. کله چې سره شناختی کارډ نشته او که پاکستان نای دی او شنه ریکارډ په څه واجب باندې په جیب کې نه سو دائم پټانه کې موجود دي او افغانې دي د سره پر ډاکومېنټیشن موجود دي دائم پټانه کې دي.
پر دې محل د یا تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ټریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو به اسناد و ګړو ته دي نور وخت ورکول سي.
څوک دلته درې دای څلور دای دا ودل ترشته کوي مسوي دي دا غوي کاروبار دي دا غوي بچن په سکول کې سبق وي او د دې ځای ریواج خو یو بد څه دیغه کور کړی دي. مزمور داخل دی جدا فیصله په هیڅ کې سوی ده، لہذا د دې ډیلی کرایسی پوسټپون کرایسی وا بیا دی تیاری وکړی د جانچ پړتال دی وکړی چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دي دا غو دي لیستونه جوړ سي او ته دي نوټیسز ورکي ته موکه دي ورکي چې هغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل ایمیګرنٹ نه یم. دریم دا دی چې د اقوام متحده او د یو ان ایچ سی آر چې کم کنونشنز دي د هغه مطابق دی له دوی سره چلند وشي، یعنی د دې جایدادونه دي په دومره وخت کې دوی دا جایدادونه دا نس خرڅوله پرمای قیمت باندې زی ته آزاد دوی ته دی موخه ور کړی.
بل پلو ته می په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه. ایو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډ ته ویل دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بیا اسناد وګړو د استولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي. د ونی ورده چې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټول بارني ګړي چې بیل څه اسناد په پاکستان کې استوګندي هغه به د رواني میاشتې تر یو ډیر سیمه نیټ پوری پاکستان پریږدي. دغه ورسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بیا اسناد وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپاین پیل کړي او دا خلک به خپل خپل هوادو ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
د مشال رادیو خبری غړی او د غرمې 12:30 بجې شوی ل شاهین بونیرینه د خبرنو لنډی سره
ستر مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان هوایی شرکت یا پی ای د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت لکبل قومي هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. د پاکستان د هوایی شرکت ویان ویلی دی چې پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض تیل نه ورکوي چې لکبل د اکتوبر په 18مه 14 پروازونه منسوخ کړي دي. چین او پاکستان موافقه کړي چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې پروژې د لاندې به په پاکستان کې د $2 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ جوړوي. په دغه اړه پرون په بیجینګ کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ او دغه د پاکستانی سیال انور الحق کاکړ ترمنځ خبرې شوې دي. د پېښور په مطرح کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او یو عادي وګړی جوبل شوی دی. پولیس وایي د برید پلټنې کوي، تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د کمیشن د مشر ډاکټر مختار احمد سره لیدلې دي. پرون د کمیشن په سیکرټریټ کې په دغه ملاقات کې دواړو لورو د ګډو څیړنیزو پروګرامونو، د افغان پوهنځیو او ملکی کارکوونکو د روزنې او د پاکستان په لوړو پوهنتونونو کې د افغان محصلینو لپاره د وظیفو په ګډون په یو شمیر موضوعاتو خبرې شوې دي. او اسرائیل د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسوي. د غزه په 10 ورځنۍ سخته محاصره کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې د اکتوبر په 18مه په یو روغتون کې 14 په سلګونو کسانو وژل او د غزې له وړاندې کمزورې روغتیایي نظام نور هم اغیزمن کړ.
دا شاهین بنیره چې تاسو لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه لرو، نو که کول شي را سره پاتې شي. اوس یو نړیوال رپورټ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ژمنه وکړه. اسرائیل ته د بایدن دغه سفر یو ورځنی و، پرون ناوخته بیرته واشنگټن ته روان شو. د بایدن پر دغه سفر په غزه کې پر یوه روغتون شوي خونړي برید سیوری غوړولو. اسرائیل د برید پړه پر فلسطین وراچوي، خو فلسطینی چارواکي دا کار د اسرائیلو بولي. نړیوالو خبري اژانسونو په دې اړه راپورونه خپاره کړي چې جزئیات زموږ همکار سالم احمد صالح په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړی برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري اژانس پوینا پر الاهلی عربی روختون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوری غوړولې وو، 401 تنه وژل سوي دي. اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
ده غزه خلک خوړو او بو درمل او سرپناه اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له حقوقي وغوښتل چې د غزه ملکانو ته د بشری مرستو رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم لمخې لمرستو باید څارنه وشي. د غمرسته باید ملکانو ته ورسیږي، نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر لارې غزه ته د بشری مرستو لیکت پیلې دلای شي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس دراپور لمخې پر همدې روختون د برید لکبله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلانسوي غونډه لغوه کړې ده، ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمیر مشران پر روختون برید د اسرائیل د پوځ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالی په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپین ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړی به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس د اکتوبر پر 8 نیټه په یوه ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته وروغوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخې کړي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته ورکړې بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران تور پور شوې چې په د 2022 کال په اپریل کې د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلونه پس د امریکا کې د پاکستانی سفیر پټه مراسله د سیاسي ګټو او پر پوز د فشار راوړلو لپاره وکاروله. عمران خان دا مهال د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورنه روانې دي. په دې اړه اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ریپورت لري.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړې بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د خغم رستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس قره کولو په تور د مقدمه اوریدنه روانه ده. په دوی تور د چخغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لګل شوی خوفیا مرسله یې سایفر ښکاره کړې او د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د خپل حکومت ختمولو تور لګولو دلار عمران خان وختل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په جواب کې خغه وویل،
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اچت کړي وي نو د خغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خود عمر موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي، گواه خبرې کوي او د مجسٹریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټایب شوی بیان دستخط کول او د مجسٹریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسٹریټ سے سائن کرا لیے، اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اوراولې نه ده. د سایفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل،
دوی واده معاف غوا جوړم دی او دوی یو بیان ورکړم نو یې سره بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دې بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي د موقع باندې. نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سره غورځي پدې کې، ځکه چې د کې ډېر لکه لوپ هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا په خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شي ویډیو پای کې یو اف آی آر هم کړو.
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت درخواست اوریدو په مکه په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپل خوښه چیرته لاړو او بغیر د کوم دباونه په خپل مرضی د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي، ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سوسو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې د اعظم خان نه علاوه 28 ګواهان نور هم دي چې د خفیه مرسلې لیکونکو او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دي. نور مهم ګواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، آفتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسیب بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
دا مشال رادیو د پاکستان تحریک انصاف ګوند زنو مشرانو د نگران حکومت له چارواکو سره په ملاقاتونو کې غوښتنه کړې ده چې د نورو ګوندونو په رنګ دی اغوی ته هم پراتونکو ټولټاکنو کې د برخې اخیستو پوره حق ورکړل شي. ځینې شنن کې وایي خای یاد ګوند ته به په ټولټاکنو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي سو دغه انتخابات به پرې معلوم شي. خو داسې نه بریخي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته به هم په دغه انتخاباتو کې د ګډون اجازه او موقع ورکړل شي. په دې موضوع راپور لرو چې غلام غوث وړاندې کوي.
د پاکستان تاریخ انصاف سیاستوال وای دوی ته دی پر روانو عامو انتخاباتو کې د برخي اغستلو یو شان موخه ورخړي او په منصفانه او شفاف ډول دی روان عام انتخابات تر سره کړی شي. او د پاکستان تاریخ انصاف سیاستوال اقبال اپریدی د پاکستان تاریخ انصاف د دغه وختنی په اړه د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل،
یکساں مواقع غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کا کی گی تو تحریک انصاف پہ ویلکم وئی اور زموگ ان شاء اللہ العزیز پورا امید دے دا موجودہ حکومت نہ اور اداروں نہ چپ و دے وقت کی ضرورت چی دے آغا دا یونٹی دے دے اتحاد دے او پا دے کی چکم ظلم و جبر دے و بربریت دے او دے عمران خان سر ناروا سلوک دے دا ٹوٹلی دا عوامو پا نظر کے او دا عوامو دا اداروں پہ منس کی او لوی خلاف شار سبب جوڑی گی. لہٰذا زدمنگ دا اپیل دے چی دا ظلم و جبر دے ختم شی، تحریک انصاف لا دے پورا مواقع فراہم ورکڑی شی، وہ انتخابات دے منصفانہ و غیر جانبدارانہ انعقاد کی دے پورا دا تعین دا سور اعلان دے وشی.
پاکستان تحریک انصاف دا خپل دے وختنی او د نگران حکومت سره د ملاقاتونو په اړه په خپل رسمي ایکس پانا د اکتوبر په 18مه نیټه یو خبر هم جاری کړی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د یو مرکزی مشر شفقت محمود سره داغه په کور کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ملاقات کړی دی او د صفا او شفافو انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. د دې ملاقات وروسته پاکستانی رسنیو داسې خبرونه ورکړي وو چې په پاکستان کې د سیاسي تاوتریخوالي ختمولو او سیاسي جوړجاړي لپاره د ملاقاتونو هڅې پیل شوې دي او امکان دی چې د پاکستان تاریخ انصاف نه بیل شوی سیاستوال یو ځل بیا رايوځي کړي شي. د خبريال او شینونکي لحاظ لینه می په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې نگران حکومت به ځکه دا هڅه کوي چې پاکستان تحریک انصاف پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر روانو عامو انتخاباتو بیا څه ډول پوښتنې او شکونه راپورته نشي.
ګوره یو خو په دې خبره کې مکمل حقیقت دی چې پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې د ملک یو لوی سیاسي قوت دی. واغه سیاسي قوت کته د انتخابي عمل نه په زور لري کې یا دغه خلاف پرله پسې مقدمه کې نو چې کوم انتخابي نتایج راځي هغه به خامخا شکمن وي، په هغې به ګوتې پورته کیږي. د دې وجه نه دې موجوده نگران حکومت کوشش شروع کړ چې رکه په ستریقه د پاکستان تحریک انصاف او د اسټابلیشمنت ترمنځ د خبرې اترې شروع کی. زمونږ صدر پاکستان مخکې چې کومې کوششونه سو واره کړې چې د اسټابلیشمنت او د پی ټی آی ترمنځ چې رقم خلا ده دا کمه کی او خو هغه کې نو کامیاب شي او دې وخت کې واره بیا هغه کوشش کوي. خو تر دې دمه زما داسې سر ډیر خوشبینه نه یم چې د ګرینډ ډایلاګ بو شو په دې باندې به سب مثبت نتیجې راوځي.
دا ملاقاتونه په داسې محل شوی دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف هم د اکتوبر په 28مه نیټه پاکستان ته د بیا راتګ خبره کړې ده او مسلم لیگ نون دغه د راتګ په تیاریانو کې مصروف دی. خبریال او شینونکې محمود جان بابر وایي حکومت هڅه کوي چې پاکستان تحریک انصاف ته پر روانو عامو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو موخه ورکړي خو هغه فکر نه کوي چې پر روانو عامو انتخاباتو کې به د یاد ګوند مشر عمران خان هم په انتخاباتي میدان کې موجود وي.
دی وخت کې حکومت چې کوم چلول دی نه دا یوازې لوکل مسله نه ده، د دې لپاره تاسو سره چې کوم ستاسو همسایګان دي یا بین الاقوامي چې کوم نور ستاسو ملګري دي هغوی هم غواړي چې دلته د یو مستحکم جمهوري حکومت وي. نو هغې دپاره تر اوسه پورې چې کوم معلومات مخې له راغلي ده هغې کې دا ده چې د نواز شریف پر راتګ باندې هر څوک زور اچوي او د عمران خان په اړه لا تر اوسه پورې څه اندازه نه شته چې د هغه دې وخت کې مستقبل څه دی. خو څومره چې خلک د هغه نه روان دي او څومره چې دا په ټي وي باندې د هغه سره د هغه وخت د ملګري لګیا دي د په حق لکم انکشافات کې نو د هغې نه داسې اندازه ده چې عمران خان به لا مشکل کې وي.
تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر عارف علوي هم په دې خبره ټینګار کړی وو چې ټولې خواوې دې تاوتریخوالی ختم کړي او د جمهوریت لپاره دې لاره هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
پا په ملکن ډیویژن کې د نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی کچا رجسٹریشن یا اندراج شروع شوه دی. د دغه گاډو اندراج کونکو ادارې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکن ډیویژن مشر وایي چې په 14 سپتمبر د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې په غونډه کې دغه فیصله شوې او دوی تامر شوې چې کوم ګاډي د سیمو ته بغیر کاغذونو راغلي دا غېدې په سیمه کې رجسٹریشن وشي. خو بلخوا د سواد سیاسي او تجارتي اتحادی وایي چې دوی د ګاډو دغه اندراج نه مانی ځکه چې حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال لډیو خبريال نیاز احمد خان په نور معلومات راکوي.
د سواد په کانجو او مټ کې د اکتوبر 14 نیټې نه هغه غړي چې د 1300 لسیزو راهسې د سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسٹم پیډ غړي وای د اندراج عمل شروع شوه. په ونې ورځ یو سلس موټرو اندراج شوه. کانجو کې د ضلع سواد ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه مشال ډېډو توای چې دوی ته سلورو میاشتو کې د سواد نان کسٹم پیډ غړي چشمیری اندازه تن تر سلویخ زره د اندراج کولو امر جاری شوه. د کې بعد کبان نه جوړ شوی غړي چې په مقامی توګه ورته کټ وای اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار باړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم ګام سړی غړي دغه کوي برادګي پروفایلینګ کوي نو براشي شناختی کارت به وسره خپل گاڑی بو سرئی یو باغ چې کم دې د بارګین نرسید راوړي باغ کې بده انجن چې اساس نمبرې بس دغه طریقه ده جی. او را بشم ولل ته فارم ټکی او مرزي نوي سي پاګه باندې ځان فارم ټکی زمونږ انسپکټر بداغه بیا انجن چې اساس وګوري چک پکې او اپس کې باغ ته مونږ بیا ان ډي پی نمبر الټ کو.
کانجو کې د منګوري اوسیدونکو شاهد خان وکیل چې خپل موټر اندراج ته راوسته وایي چې دغه عمل ته په دې توګه په خن نظر ګوري چې دغه ټول ګاډي به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
دا ګاډي چې ريجستره کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سبا دې کې سجرم کیږي جرائم کیږي یا بل صدا سي اکټيويټي د چاپی قرض راوځي پیسې راوځي نو کس په معلومي ګاډي به معلومي نو حکومت ته او ټول ادارو ته بدا ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسٹم پیډ ګاډي کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 140000 وا. اوس بیرابل ادارې وای چې دغه شمیره تر سلول لکه پورې رسیدلې. د رجسٹریشن یا اندراج په عمل د سواد با سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سواد تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سید شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وای چې دوی موجوده اندراج یا رجسٹریشن مسترد کوي.
په کار دار چې یو کار یو نوی قانون چې کله ډیویژن ته یا یو علاقې ته راځي باقاعده تور باندې دغه علاقې مشران به پېکمات کړي او بیا به دغې نه بعد هغه قانون بدل تل نه پیس کیږي. نو دلته که دا گاڑی چې څومره دي دا تقریبا دومره گاڑی نه دي د دې پاره کې بدل ته موږ ته ټیکس را نه نوځي کسٹم بر نه نوځي بیا به موږ د کسٹم ټیکس چې دی دا به پاره طریقه باندې بیا موږ حکومت لور کوو.
د ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وای چې سواد کوزدر او ملکن ضلعو کې د اندراج عمل شروع شوه. نور ضلعو کې به هم کوي او مقصد دی دغه ټول گاڑی پر ریکارډ راوستل دي. دا ټول اندراج کول او عمل کې حکومت د چانه څخه قسمه پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټې غونډه کې شوه.
غلط مقصد دا دی چې د دې گاڑی پر ریکارډ کرا شي او کو سواله چونکی کله کله د لا اینڈ آرڈر سچویشن هم راځي چرته واردات وشي یا کرایم وشي په گاڑی کې نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن ولا ته ضرورت یې نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا گاڑی په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوی دے او د دې مالک څه دے او کو پرس کده کې سیل اینڈ پرچیز شوی دے نو د دې موجوده مالک څوک دی او سابقه مالک هم څوک او بل سرکار کو پرس کا چونکه زیات مسلې د فیډرل ګورنمنت سره دی د کسٹم والا نو کاوی پرس کا سکیم لانچ کول وړ یا دا وړ نو چې هغه سره فګر ډاټا ور سره ذهن کې چې ټوټل دومره ویکل دی.
د پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کې یو قانون پاس کړو چې ورته 25م عین ترمیم نوم ورکړی شو او د هغه تر سوري لاندې په خوانی قبایلی سیمه او ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړی شو او دې سمو کې باقاعده ټیکس لګولو امر جاری شو. خو بیا د خلکو په احتجاج ټیکس لګول 15 کال جون 2023 پورې وزنډول شو. جون 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره جون 2023 پورې د غسیمونه ټیکس نه غستو فیصله قومي سملې کې وکړې شو خو کسٹم پکې شامل نه ده. اوس حکومت هڅه کوي چې دې سمو کې ګرځیدونکي بغیر کاغذونو ګاډي قانوني کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
بالکل اوریدونکو په لتون کې غړې کې با پښتونخوا کلی په کلی خبرونه د تلرونو ککوله شی را سره پاتې شي. تقریبا داسې 15 منټه 14 منټه پس باغه خبرونه تاسو اوریدل شي. د شبقدر په دوابې کې یو خسته مشاعره جوړه شوی و چې په دغه مشاعره کې د پښتونخوا د بیلا بیلو سیمو شاعرانو برخه واغسته. په دې کلتوري مقام کې او په دې مشاعره کې ورغلو شاعرانو رومانوي او سیاسي شعرونه وورول چې خلکو ورته شاعرانو ته ډیر زیات داد ورک. زموږ همکار شنواز ترکزه هم دغه مشاعرې ته ورغلو. هغه یو رپورت راستول چې د خالد خان خالد په نوم د یو شاعر په زمزمه پیلي کې
زمون لما خا لاړو سړے شو دغه کم زر پا اوس بي سلاما پمون تیریږي الله دی خیر کی الله دی خیر کی.
د شو قدر په دوه وک چې خالد خان خالد دغه شیر زمزمه ک نو پوجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر ډاډ ورک. د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو.
تر سو به مې بچی د دې دوران غیږ کې مري تر سو به مې ارمان د خپل جانان غیږ کې مري تر سو به د اغیارو په خبرو دوکه کېږي تر سو به پښتانه د دې پیمان غیږ کې مري.
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاد رډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شیرونه ویل کشران به ورته ناست وو. خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي.
شیر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي محبت پیدا شي په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده دا سمه ده په دې سمه ځای ده غلطې مه کوئ. نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده.
دغه مشاعره له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلو. مشاهد رډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي پکې وي نو اصلاحی وشي. خو د زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي. عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاهد رډیو اوریدونکو ته داسې واورول.
دارو لمې د مور چانه پیسې دي قرض کړي ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایا خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅیږي زموږ پکې د ګلو کاروبار دی خدای خیر پیشو پکې د پیو د کټوې واګدار شوی او مار پکې د جالې څوکیدار دی خدای خیر ښکاریان مې په نظر راغلل ټوپک ورسره دی په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی خدای خیر.
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوګیار مشاعر رډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی د زیاته کړه کوشش کوي چې پر راتلونکو کې د خپلو شاعرانو ملګرو زیری لیکل هم چاپ کړي.
کومنګ یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم ملګری پښتو د بیټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15-15 غزل چاپ کړو. دا موږ ته انتخاب دا موږ ته ملګرو او سمون صدا سي ملګري چې هغه خپل ځان خودل نه غواړي خو موږ سم راسته کوي نو دا غوي په مرسته باندې ان شاء الله دا کتاب چاپ کیږي د نور ملګرو پروګرام مشته چې هغه ان شاء الله چاپ کوو.
وخت کرم وزر تړل زدکړی دی ما هم په هر حال کې ټول زدکړی دی او زړه مې د پریاض له حد اوته ما چې د پراق زغمل زدکړی دی زه هم ورته لاره ته چون نه پرېږدم تا که په نظر وجل زدکړی دی.
دا مشاعره تر نا وخت ما خام روانه وه چې په کې ګڼو شاعرانو هغه کې د شوقدر او یا بیا کې د چارسادی او د پیښور د سیمې ورغلی خپل شعرونه واورول او زینو پکې مزاحیه شعرونه هم ول چې اوریدونکو ورته ډیر ډاډ ورک. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د شانواز ترکزی رپورت ما اوریده مشاعره وو. په دې مشاعره کې تاسو د زیت الرحمن عاجز غزل مو اوریده. دا دوه شعرونه دی وې دی خلکو کې ساتل دي سیالو تمیخه کې مکټول عمر خرڅ کړي دي دارو تمیخه کې او موږ سخته په پردی وطن کې زکه تیرو چې راوړو د کور کلی جنکوته میخه کې. لوي د میروستا یو بل رپورټر تلر
د
مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. تر تر ورتون کې ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې د فعالیتونو په اړه د مشال رادیو خبریال رپورټ لري.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیودی نرمان د مکوري په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي
درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونم دی او ځوان دی چې لورز مزورې نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. سحر کې کار لزم منجلو کار کوم، مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا خص د کړم له استادان کې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم، ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره موږ غانې وایو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
د موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي. تربیت لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، دا هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تا
تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.